افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې ازادي رادیو ته غوږ یست. د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیر وخت د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوې ده. السلام علیکم. په دې خبرونې کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د بشري حقوقو د څار سازمان یو مشره په ځینو جنایتونو د تورونو افغانانو د محاکمې په باب وایي چې دغه افغانان ډیری په اروپا او نورو هیوادونو کې ژوند کوي. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د هندي ډیپلوماټانو ستنیدو ته په اشاره ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ احمد زیاتکل ازادي راډیو ته وویل چې امیر خان متقی په کابل کې د هند د ډیپلوماټیک حضور د زیاتېدو هرکلی وکړ.
تقصاب بهرنی ډیپلوماټانو ته شراغلاس ووایه، هغه ته اطمینان او ډاډ ورکړ چې د هغه امنیت ته خاصه پاملرنه کیږي، لکه څنګه چې په تیر یو کال کې ورته شوی و. دغه راز به نوې افغان حکومت د بهرنی استازولۍ او بهرنی کارکونکو او بهرنی ډیپلوماټانو امنیت د ځان مسولیت بولي.
هین چې د تیر کال د اگست له 15مې وروسته د ګڼو نورو هیوادونو په څیر خپل ډیپلوماټان له افغانستانه ایستلی وو، تیر میاشت خپل ځینې ډیپلوماټان بیرته کابل ته واستول او پر دې سربیره له افغانستان سره د خوراکي او طبي توکیو مرستې جاري وساتلې. په خبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال وایي چې د ځایي خلکو په شان دوی هم سیلابونو سخت ځپلي، خو له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده سوې. د نوښار په خیشکي کې ډیره کډوال وایي چې سیلونو د دوی 2500 کورونه نړولي او ټول وسایل ور ویجاړ کړي دي. دوی وایي په داسل کې چې ترشنه اسمان لاندې شپې ورځې تیروي، دوی ورځې هیڅ نه دي خوړلي. په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ګڼې سیمې سیلابونو وځپلې. تب داسل کې دا چې دواړه هیوادونه له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي. د اسلام آباد یوې محکمې د تروریزم په دوسیه کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د ضمانت موده اوږده کړه. مخکې عمران خان ته د ضمانت لپاره یوه اونۍ وخت ورکړل سوی و. په داسې حال کې چې اوس د عمران خان ضمانت 12 ورځې وروسته پای ته رسیږي، د مسلم لیگ نواز ګوند پخواني صدر اعظم ته د یوې اونۍ ضمانت پر ورکول کېدو اعتراض درلود. د اوکراین د زاپوریژیا په شاوخوا کې د جګړې له زور اخیستو سره سره د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي رئیس پرون پنځشنبه د اوکراین په جنوب کې د روسیې لخوا د نیول سوي اټومي تاسیسات وکتل. د اوکراین د اټومي انرژي دولتي شرکت ویلي رافایل ګروسی د دغه اټومي برېښنا کوټ له کتو وروسته له سیمې څخه لاړ، خو د اټومي انرژي 15 پلټون کې به په موقتي ډول او شاید د سپتمبر تر درېمې پورې هلته پاتې سي. سریلانکا د آسیایي جام د شل اوره سیالیو دویم پړاو ته د دویم ټیم په توګه ووت. سریلانکا تیر شپه بنگلاديش ته په دوو وکټو او څلورو توپونو سره ماتې ورکړه. تر دې مخکې افغانستان د بی ګروپ د لومړي ټیم په توګه دویم پړاو ته وتلی و. له هانګ کانګ سره د هند او پاکستان سیالۍ به څرګنده کړي چې کومه لوبډله په دویم پړاو کې له افغانستان سره مخامخېږي. خو دې ته په پام چې هند پاکستان ته ماتې ورکړي، غالبا هند به د ای ګروپ د لومړي ټیم په توګه د بی ګروپ له دویم ټیم یعنی سریلانکا سره او افغانستان به په غالب ګمان د ای ګروپ له دویمې لوبډلې یعنی پاکستان سره مخامخ سي. د افغانستان د باولینګ دروزونکې عمر ګل میرمن چې دواړه د پاکستان اتباع دي، له خپل خاونده په ټوکو هیله کړې چې افغان لوبډلې دې له پاکستان سره په سیالۍ کې گزاره وکړي. بیا هم د خبرونې ته شرغلاست ورزو د خبرونې دراپورونو برخې ته. د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر وایي هغه افغانان چې باید محاکمه سي وي اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. د دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د هاګ د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو په کلکه وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه فوراً تحقیقات پیل کړي. تفصیل له اسمت سروانه.
د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د څنګه مشره پاتریشیا گاسمن وای ګنشبیر تورن افغانان چې باید په افغانستان کې تعقیب شوی وای اوس په لویدیز عربي هیوادونو او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې دي. اغلی گاسمن د هاګ محکمې د یو څارنوال کریم خان څرګندونو ته په اشاره په یو ټویټ کې لیکلي
ګڼ هغه کسان چې باید محاکمه سوي وای یا محاکمه سي اوس په بریتانیا، کاناډا، اروپا، منځنۍ آسیا، متحده عربي اماراتو یا نورو هیوادونو کې دي. څارنوال خان د دغو کسانو په حسبولو د تحقیقاتو ساحه تنګه کړې ده.
د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې څارنوال کریم خان ویلي د افغانستان د پرسول شوي حکومت د غوښتنې مهمه برخه د تحقیقاتو ځنډولو چې په خپله یې وکړي، خو د په وینا طالبانو په لټنو سره دوام نه دی ورکړی، نه یې ورکولی شي او نه یې نیت لري. د افغانستان مخکنی حکومت د 2020 د مارچ په میاشت کې د جنگي جرمونو په اړه د تحقیقاتو د ځنډیدو غوښتنه کړې وه. هغه مهال افغان حکومت ویلي و چې دوی په خپله غواړي چې څېړنې وکوي. د هاګ څارنوالانو د تیر کال په سپتمبر کې ویلي و چې له محکمې څخه یې غوښتي دي چې د طالبانو او داعش د جنایتونو په اړه د تحقیقاتو بیا پیل کېدو ته اجازه ورکړي. هغوی ویلي دي چې څارنوالانو د امریکایي او افغان ځواکونو د جرمونو ادعاو ته لومړیتوب نه دی ورکړی. پاتریشا ګاسمن وایي چې د افغانستان مخکینی حکومت د سی آی ای او د امریکایي پوځیانو له لوري د ادعایي سرغړونو د پلټنې لپاره هیڅ راز معلومات او اسناد نه دي وړاندې کړي.
ومردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مشر ویلي هغه افغانان چې باید محاکمه سوي وای اوس په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي. تر دې مخکې هم له کلونو راهیسې په جنګي جنایتونو د تورنو کسانو د محاکمې خبرې سوي دي. په دې اړه مې د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه، ولې بیلابیل لوري نه دي توانېدلي هغه افغانان محاکمه کړي چې په لویدیز او د سیمې په هیوادونو کې میشتي؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو درې لسیزو کې په ځانګړې توګه دوه لسیزو وړاندې په افغانستان کې اشخاصو داسې جنایتونه ترسره کړل چې په هغه کې جینوساید یا قتل عام همدارنګه بېلابېلو قشرونو په ډله ییز ډول د هغو وژل، د هغو رټل، د هغو ټارچر یا پر هغو تشدد کول. داسې بېخي ډېرې قضایې وسته او دا کسان نه یوازې چې نن په نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې په غرب کې همدارنګه په سیمه کې په خورا اسوده ډول باندې ژوند ترسره کوي، بلکې وړاندې تر دې چې په تیرو دوه لسیزو کې د دې د هغه سیاسي، اقتصادي او نظامی امتیاز دی درلودل د دې پر ځای چې هغه ترلاسه کړي باید هغه مهال محاکمه شوی وای چې نه دي شوی. نو په تیرو دوه لسیزو کې هم د هر ډول امتیاز څخه برخمنو کغه سیاسي او اقتصادي او نظامی او تر ډیپلوماټیک مسؤلیتونه یې درلوده او نن هم د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې خورا عصري او د هر ډول اسانتیاو او د عیش عشرت څخه ډک ژوند لري.
له کلونو راهیسې په نړیواله جزایی محکمه کې د هغو افغانانو د محاکمې خبرې کیږي چې په افغانستان کې په یو ډول نه یو ډول جنگي جنایتونو تورن دي. په دې برخه کې ولی خاص پرمختګ ونسو؟
له بده مرغه یو نړیواله محکمه هم هغه آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ او یا هم نړیواله جزایی محکمه ده او که آی سی جی انټرنیشنل کوډ آف جسټس او یا هم نړیواله عدلي محکمه ده، دا یو هم نافذه قوه نه لري. چې ټول مهمه برخه هم دغه ده، کله چې محاکم نافذه قوه ونه لري نو دغه پریکړه هم نه پلی کیږي. دغه محاکمو په ځانګړي توګه د آی سی سی، چې د آی سی سی او د آی سی جی توپیر دا دی، آی سی سی انټرنیشنل کرمینل کوډ یا نړیواله جزایی محکمې ته فرد هم کولی شي چې آر سی، اما آی سی جی ته یا انټرنیشنل کوډ آف جسټس یا نړیواله عدلي محکمه هغه ته یوازې دولتونه کولی شي چې آر سی. نو د آی سی جی تر ډیره بریده پورې هغه قضیې تعقیب کیږي، ځکه چې دولت هلته عارضي، دولت یو دولت هغه صلاحیتونه لري، هغه خپل پرستیج لري، هغه سفیران لري او هغه کولی شي بېلابېل سټیجو څخه پر بل دولت چارې سویری خپل قضیه مخته بوجي. په آی سی سی کې مسله تر ټولو دا ده یا نړیواله جزایی محکمه کې چې هلته فرد هغه بیا د افغانستان په څېر د یو غریب هیواد فرد چې کله آر اس کیږي یو محکمه خپله نافذه قوه نه لري، بل هغه فرد چې څومره وکولی شي څومره هم دی خپله قضیه تعقیب کړي، یا پر چا چې حارث سوی دی، پر چا چې د جنایت په هکله اسناد وړاندې کړي دي محکمې ته، نو د هغه تاثیر خورا ډېر کم وي چې یو فرد نړیواله محکمه کې خپله قضیه تعقیب. بل مسله تر ټولو دا چې دا محاکم د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې بیا د بېلابېلو هیوادونو تاثیر لاندې دي. د آی سی سی کم دیوان چې د سیکرتریات آل د پروسیکیوټر یا څارنوالان چې دي بیا تر قاضیانو پورې، دا نه یوازې د بېلابېلو هیوادونو هویتونه دي، د بېلابېلو هیوادونو ته تاثیر لاندې هم دي. نو دغه ټول مسایل د دې باعث سوي دي په ځانګړې توګه د نافذه قوې نشتوالی او د یو فرد لخوا د مسلې یا د قضیه تعقیب دغه تاثیر د دې باعث سوي دي چې دا محاکم په ځانګړې توګه د افغانستان قضیه هلته بسندغه شي ګونګي او چپې پرتی دي.
اوس خو د ساینسي پرمختګ په مرسته ځینې چارې اسانه سوي دي. دغه نړیوالې محکمې د انټرنیټ په واسطه دغه راز افغانان څنګه کولی سي چې خپل شکایتونه رسمن له اسنادو سره یو ځای درج کړي؟
آی سی سی یا نړیواله جزایی محکمې ته یو څوک د دوه لارو قضیه ته لیږل یا ستولی شي، چې یو د دې مرکزي دفتر یا محکمه چې د اروپا په هیګ کې ده، د پوسټخانې د لارې استول او بل هم برېښنالیک د لارې چې عموما د په دوو ژبو کې انګریزي او اسپانوي کې قضیه مني. د دې ترڅنګ اساسي د بیلابیل هیوادونو د پاره یا د یو هیواد یا څو هیوادونو د پاره ځانګړي پروسیکیوټرز یا سرواران لري، یو ټیم لري، سیکرټریټ او مشر لري قضیه حمل ته ځي، او دا قضیه بیا د دې درځونې او د شیرنه وروسته کدي فکر وکړي چې دا د روم د سټیټیوټ یا د روم د قانون او اساسنامې پرنا کې دا قضیه، یعنی هغه جرمونه، هغه جنایتونه چې د روم اساسنامه کې دي، چې دا محکمه صلاحیت لري چې په هغه مسایلو باندې یا په هغه جرمونو باندې کار وکړي، چې د قضیه د همغه جرمونو پرنا کې وي، د همغه مادو پرنا کې وي، نو بیا هغه محکمې ته مخکې وړاندې کیږي سرولانو لخوا. دا هغه طریقه ده، لکن له بده مرغه عموما هلته قضیه همدغسې پرتی وي، په ځانګړې توګه دغسې هیوادونو لکه د افغانستان پرته هم د نورو ډېرو غریبو هیوادونو قضیه هم لا هم اوس هلته پرتی دي. ما خپله دوه میاشتې وړاندې دوه درې قضیې هلته ثبت کړي دي چې اوس هم پروسیکیوټرز یا سنوالان په دې باندې کار کوي، چې محکمې ته وړاندې کړي هغه د تیر سقوط ته وړاندې چې څوک څومره جنایتونه سوي وو په افغانستان کې، سقوط پر مهال چا مسؤلیتونه څه وو، څه جنایتونه رامنځته شول، په ځانګړې توګه د سقوط وروسته په دا یو کال کې څومره جنایتونه سوي دي چې د روم د سټیټیوټ پر رڼا کې هغه ته موږ جنایت ویلی شو. لیکن تر ډېره بریده هغه مسؤلیتونه دا دي چې تاسو خپل مسؤلیت ادا کړئ چې د نړیواله جزایي محکمه کې قضیه ثبت کړئ. لیکن له بده مرغه لکه مخکې چې یادونه وکړه، د نافذه قوې نشتوالی او یو څه بې پروایي د دې باعث شوی ده چې قضیه هلته پرتی وي.
د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وو له ازادي راډیو سره په مرکه کې. ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. ملګری ملتونه وایي چې وروستیو سیلابونو تر 100,000 ډیر افغانان زیانمن کړي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي چې سیلابونو او زلزلو افغانستان ته د میلیارډونو ډالرو په ارزښت زیان اړولی دی. سیلابونو او زلزلو تر ټولو ډیر زیان جنوب ختیځ ولایتونو ته اړولی دی. اسمت ساروان تفصیل وړاندې کوي.
د طالبانو حکومت وایي وروستیو دوو طبیعي پیښو څه باندې 1.5 زر تنه مړه کړي او افغانستان ته د څه باندې 2 میلیارډ ډالرو مالی تاوان اړولی دی. د ملګرو ملتو پر اساس سیلونو څه باندې 1,00,000 افغانان زیانمن کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي تر ټولو ډیر زیان د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو ته اوښتی دی. د اوچا په وینا د سیلونو په سلو کې شپږ 500 زیان په ختیځو ولایتونو کې پېښ شوی دی. د اوچا د راپور له مخې سیلونو 14,000 کورونه، 1,16 ښوونځي، 1 کلینیکونه، 1,500 د اوبو چلو مخزنونه، 4,500 هکتاره کرنیز ځمکه او څه باندې 5,500 څاروي له منځه وړي دي. په همدې حال کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی پرون په یو کانفرنس کې له نړیوالو د سیل ځپلو لپاره د مرستو غوښتنه وکړه. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت یو ویاند حافظ احمد تکل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بهرنی چارو د وزیر مولوی امیر خان متقی په مشرۍ په افغانستان کې د ورستۍ او طبي پیښو په حق له د مرستو راغونډولو کانفرنس دایره او تر سره شو. وینوالو په دغه ستونزمنو شیبو کې د طبي پیښو له متضررینو سره د هر اړخیز همکاري ژمنه وکړه او وی ویل چې د دې اړتیا ده چې د بشري مرستو ترڅنګ پرمختیایي مرستې هم وشي او د صادراتو، وارداتو او سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لرې شي ترڅو افغانان پر خپل پښو ودرېږي او خودکې پاسي.
لدی جلا پرون پنج شنبه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر په یو راپور کې د زلزلې او سیلونو له کبله د مړو شویو کسانو شمیر 1,500 تنه او د ټپیانو 5,842 تنه وشود. د راپور پر اساس سیلونو او زلزلو 8,000 کورنۍ بې ځایه کېدو ته اړیستلې او څه باندې 1,000,000 نوري زیانمن کړي دي.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.8 شپږ مترو اوریدلای سي. آزادی رادیو تغورجاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د آزادی رادیو د ویب سټ لاري اوریدلای شئ. آدرس یې د azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې ترڅنګ په فیسبوک کې د آزادی رادیو پاڼه خوښه